لس بجې شوې په رواني وسات کې د سندرو ملمانه خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه او خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کایي پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان بلکې په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کایي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د 4 شنبې په ورځ د وږې په 14مه له پاکستان او په سبا به یې یعنې د وږې په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوځ د مرکزي قوماندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګان د مرستې له کومې لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له امله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی. ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 15 هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکول شوي دي. دا راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د 100 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی. مخکې مو یادونه وکړه چې په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خپرونه لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. په هرات ولایت کې د پرونی چاودنې په اړه چې شاوخوا 40 کسان وژل پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمېر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو غچ په د برید له عاملانو څخه واخلي. مولوي مجیب الرحمن انصاري چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونی برید کې وژل شوی دی، د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوي مجیب الرحمن انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو، په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوي انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګایه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم ووژل شول. د ښاغلي مجاهد په وینا د مولوي انصاري د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي وو او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوی نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پېښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامي امارات به د دې مخکخ عالم د پاکی وینې انتقام له هغه تور زړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله د گازرګا په جماعت کې چاودنه غندلې، خو دواړو د مولوی انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان تر څنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د افغ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې یوازې د مولوی انصاري پر وژنه خپګان ښودلې او په پیښه کې د وژل شویو ملکي وګړو په اړه یې جدي غبرګون نه دی ښودلی. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبري اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د چاودنې لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 4 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید سوي. مولوي مجیب الرحمن انصاري د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه و. هغه همداراز څه موده مخکې په کابل کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅ سي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نښه سوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګې منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 20 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهم سټیوارت ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا اقدامات ښایي سل په سلو کې ښه نه وو، خو وضعیت ته په پام سره ډېر ښه وو. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوي دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهم سټیوارت له ازادې رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د برتانیا د یو پخوانی پوځي قومندان د انتقادونو په ځواب کې وویل
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو ترسره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجراءات وکړل، څنګه مو خپل افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی د رایستلو عملیات مو څنګه ترسره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل په سلو کې ښه نه وو، ډیر ښه خو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیره میاشت بی بی سي ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والاس او نور وزیران د خپلو افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتې راتلو له کبله باید له شرمه ځانونه راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوي دي. پریتی پاتل د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له کلیزې یو ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویره او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مندي چې د دوی بهرني همکاران به په ایستلو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وایي لدی ورسته له غوی چې له افغانستانه بهر سفر کوي $40 مالی اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکی او هوایي چلن اداره وایي همدارس باغ کسان چې غواړي په افغانستان کې دننه لوی ولایت څخه بل ولایت سفر وکړي $15 مالیه به ورکوي. د وزارت د یادې پریکړې هدف ته هوایي چلن امنیت یاد کړی، خو خلک د طالبانو دغه پریکړه ناسمه او له تطبیقه لرې بولي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکی او هوایي چلن اداره وایي په وی تازه پریکړې کې لدی وروسته هغه کسان چې غواړي له افغانستانه بهر سفر وکړي $40 مالیه به پرې کوي. د دغې ادارې وایان امام الدین احمدی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د روانې میلادي میاشتې له پیل نه د عملي کېدو وړ ده.
په افغانستان کې هم د هوایي چلن د امنیت برخې ټاکس په ډېرې کمې اندازې سره وضع شوی ده، چې هغه په نړیوالو الوتنو کې $40 دي او په کورنیو الوتنو کې $15 ټاکل شوی ده. دا ټاکسونه د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه څوک چې ټکټ اخلي په ټیکټ کې به وځه کیږي.
خاغلی احمدی همدارز ویل دغه پریکړه مخه د هوایي چلن امنیت په خاطر شوې ده. خدای ونه ویل چې څرنګه امنیت هڅه موږ له خاغلی احمدی په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې دغه چاره له پخوا وو کې د طالبانو حکومت تازه داسې یو مقرره رامنځته کړي، خو نوموړي زموږ دغه پوښتنه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت دغه پریکړه ته به یو شمېر خلکو خبرګون کې ویلي چې دا یو ناسمه پریکړه ده. د دوی په باور طالبان په یو نوم او بل نوم غواړي له خلکو پیسې واخلي. د کابل ښار اوسیدونکو چې نو غاړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
په دې ورسته کې په هغه مسافرانو چې په کور دننه او بهر هوایي سفر نه لري یو لړ مالی وزکړی دي چې دا په اصل کې یو غلطه پریکړه ده، او اوسنۍ شرایط ته په کتو ویل شو چې خلک دې توانی نه لري چې دغه مالیه دولت ته ورکړي. کچیرته دغه لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا په هغه خصوصي شرکتونو چې په هوایي شرکتونو باندې پانګونه کړې ده په دې باندې به هم منفي تاثیرات ولري.
د کابل ښار بل وسیدونکو چې هغه هم نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل دا یو ناسمه پریکړه ده.
په افغانستان کې اوسنی روان ناوړه اقتصادي وضعیت او ترڅنګ احتمالي بشري ناورین ته په کتو دا په یو ډول د ولس په حق کې یو ستر ظلم دی، ځکه مالیات راټولول په ټوله کې به دې معنی دي چې ته په غبرخه کې خلکو ته کار وکړای شي پر ټولو سوو مالیاتي پیسو ځینې سہولتونه او سانتیاوي رامنځته کړي.
هڅه مو کړې چې د طالبانو حکومت د نوې پریکړې په اړه د یو شمېر هوایي شرکتونو نظرونه هم ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. سره لدې چې طالبان دغه پریکړې مخه د هوایي چلن امنیت یادوي، خو باور دادې چې طالبان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او غوړي په دغه ډول کړنو سره خپل کلنی عواید زیات کړي.
په کندهار کې د پومبې فابریکه لرونکي وایي پاکستاني د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستاني $1.5 میلیون هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پومبه پلورلې. د پومبې د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي په کندهار کې د پومبې شته فابریکې وتړي. په عین وخت کې د کندهار د قانونو او صنایعو ریاست وایي د طالبانو حکومت د ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور وشت پومبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پومبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسي پمبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پمبې فابریکه لرونکي وایي پاکستان یې د پمبې د پلور له درکه $10 میلیون د پور پیسې نه ورکوي چې په دې توګه په دې ولایت کې د پمبې د پروسیس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پومبې د یوې فابریکې مسول احمد الله وای پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پومبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
تقریبا د ورځې مسول د پومبې باس کړه کړه دا کندهار هم د ماشينانو باس او د لمن څخه مرادي دا چې ارزې په مکرې دي سره او کې سره ترابل موږ د ماشينانو باس دا چې په مخه باس د پومبې په پروژاستو پاکستان ته دا کارونه دي جوړو د پاکستان ته دا څه مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ په پومبې واسطو هغه پیسې راوځندې کارم سر وزن دی پچیدم پیسه زن دی خودی یه سامان رو ولی سر پیسه پر اخبار وقت مشنده تستمی نو که داشت دغدغه پیش دکرخانی وس کلی رخ پل دیوان دخبت کاربر واری
د کندهار د قانون او صنایع ریاست مشر سید سرور امانی وای نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي لامل پاکستان د پومبي د فابریکلرونکو پیسې ځندوي د پوینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري اجمنه ورکړي
څو وخت چې د پومبا په میاشتو پیسې وزندي ژسي نو خامخا د کارخانه د رکوت سره مخامخ کیږي تقریبا وس د ارقامو د مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان ارخ باندې پاتې دي لا تروسه انتقال سوي نه دي پومبي سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلیرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې راونه رسیږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیاتو فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل سوي دي
درنو اوریدونکو اوس مو رابولو چې د سندرو میلمانه شي
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
مر مر سانے نی دادا نی سا مر چارواک خسته دوار پرتیس میں مستی وا کا ہستی دوار پرتیس میں 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 مستی وا کا ہستی دوار پرتیس میں دپردیوں پانگڑ کے اختر ناشتا دپردیوں پانگڑ کے اختر ناشتا دپردیوں پانگڑ کے اختر ناشتا پتر خوابوں کے بویدہ کوثر نشتا پتر خوابوں کے بویدہ کوثر نشتا ساق نندی پیالہ کے جوہر ناشتا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
استرگو بلاوا خم یاد استرگے ولی سے دے ہم چوار دے خطا نشے ممنا لے غر غرے پام چی وار دے خطا نہ شے ممنا لے غل غرے
ممنالے غر غرے آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
شی یاردا بنگلی زما پام کا وا چهنه کی یار
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ما زاده عشق ما پسر خوانده جامم در هستی و جان بازی دلدار تمامم ساقی وعددی پا پل موٹا کدا جکا مستی لاندے شنوٹا کدا ساقی 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 وعددی پا پل گیا زکا پاورو رو در جمع مر گیا زکا پاورو رو در جمع در جوان دون لار پا زوڑا کدا زکا مستی لانده شنوٹا کدا ساقی وعدہ دی پاپل موٹا کدا زکا مستی لانده شنوٹا کدا بر بیگانه مستی پشه مان نسه بر بیگانه مستی پشه مان نسه مادی لمن پخا لوٹا کدا زکا مستی لانده شنوٹا کدا ساقی وعدہ دی پاپل موٹا کدا زکا مستی لانده شنوٹا کدا جهانی زندان تا ندی روان جهانی زکا مستی لانده
شنو ډک ده ساقي واده دی په پل مو ډک ده ځکه مستی لاندې شنو ډک ده ساقي واده دی په پل مو ډک ده ځکه مستی لاندې شنو ډک ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
چیگر سن لے ونے بغمو لے ونے مین کرماش تھاتی بیا پانا سر رشتی چیگر سن لے ونے بغمو لے ونے مین کرماش تھاتی بیا پانا سر رشتی چیگر سن لے ونے بغمو ستم دے غم دے غرات پاسا دلے ونے مینے دلاسا ستم دے غم دے غرات پاسا تے تصور پتل سنگی گم دی خول زانا سرا رش دی جگر سن لے ونے پخمو تے تصور پتل سنگی گم دی خول زانا سرا رش دی جگر سن لے ونے پخمو رشتی چیگر سن لے ونے پخمو دبرا پسر کشتی بابو ماتی جانا نسر رشتی چیگر سن لے ونے پخمو لے ونے مین کرماشتا تی بیا پانا سر رشتی چیگر سن لے ونے پخمو رشتی چیگر سن لے ونے پخمو رشتی چیگر سن لے ونے
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
چا
کې زړه مې کبا ساقینن مې د حال ډیر خراب د چمینا کې زړه مې کبا پلاس را کډک جام دے شراب پلاس را کډک جام دے شراب ساقی
ساقی را ډک پیمانه یم د ملما په میخانه ساقی را ډک پیمانه یم د ملما